سلامونه ستړي مشه دا سهار ته بجی دي تاسو ازادي رادیو ته غواګی استه د ایران د سیستان او بلوچستان په سروان خار کې د افغان کډوالو په یو موټر باندې په ډزو یو کډوالو ژل شوی او یو بل ټپي دی. د خبره د ایران د بشري حقوقو د څار او سازمان حلواش د یک شنبې په ورځ یو بیان کې کړی ده. د حلواش د راپور پر اساس موټر له سروان څخه خاش سیمې ته روان و چې ایراني پوځیانو پرې ډزې وکړې. د سرچینو په خبره موټر چلوونکی د سیمې تښتېدلی او روغتون ته د ټپیانو د انتقال لپاره هیڅ ګام نه و پورته شوی. مخکې هم په ځینو موټرو چې افغان کډوال پکې سپاره و ایراني پوځیانو ډزې کړې دي. د 2000 کال په جون میاشت کې د ایران په یست ښار کې په یو موټر د ایراني پوځیانو په ډزو سره موټر ور اخیستی و چې لږ تر لږه درې افغانان پکې مړه او څلور ټپیان شوي وو. هغې پیښې په پراخه کچه عکس العملونه راپارولی وو او له افغان کډوالو پناه غوښتونکو سره یې د ایراني پوځیانو چلند ظالمانه او غیر انساني بللی وو. دا پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلی له افغانستان سره په همغږۍ د پولیو د لمنځوړو هڅې کوي. شریف د خبره د یک شنبې په ورځ د پولیو د واکسیناسیون د پیل په مناسبت کړې ده. د هغه په خبره چې یوازې د ګډو هڅو له لارې د دې ویروس ناروغۍ شنډول ممکن دي. هغه دا نه دی ویلي چې افغانستان سره په کومه بڼه د پولیو په لمنځوړو کې همکاري یا همغږي کوي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې پولیو له هم پکې ختمه شوې نه ده. پاکستان تیر کال د پولیو واویا مثبت پیښې ثبت کړې وي. بیا په افغانستان کې هم تیره اونۍ د پولیو د لمنځوړلو په هدف د واکسیناسیون یوه دوره پیل شوې وه. 3.5 میلیونه ماشومان واکسین کړي. د امریکا د مرستو په ځنډېدو د پولیو د واکسین د تطبیق هڅې هم له خطر سره مخامخ شوې. خو د پاکستان صدر اعظم ډاډ ښودلی چې د سعودي عربستان او د بیل او ملنډا ګیټس بنسټ په مرسته به د پولیو هڅې جاري وساتي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان د څانګې مشري حسیبا ویلی ویلي چې د وچکالۍ او په خطر ګڼ کلي له خلکو خالي او په کنډوالو بدل شوي دي. هغې پرون د ډبلیو اف پی افغانستان څانګې په ایکس پاڼې په یو ویډیو پیغام کې د وچکالۍ او د اثراتو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. میرمن علي ویلي چې ګڼو افغانانو خپل کلي د اوبو د نشتوالي او وچکالۍ په سبب پریښي یا په هیواد دننه نورو سیمو ته کډه شوي یا له هیواده وتلی دي. هغې ویلي تر ټولو زیان کاله خلک له هم په دې سیمو کې پاتې دي چې نور سیمو ته د وتو وس نه لري. د ډبلیو اف پی مشر ویلي چې ملګري ملتونه او همکاري موسسې د غوزیانګال خلکو ته د پاکو بو خوړو د برابرولو هڅې کوي. افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو دی چې د اقلیمي بدلونونو له کبله اغېزمن شوی. او د ګرجستان پولیسو په پلازمینه تبلیسی کې د اپوزیسیون یو شمېر غړي نیولې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي دا کسان پرون یک شنبه د لاریون پر مهال نیول شوي دي. لاریون کوونکو ویلي پولیسو ورسره زور زیاتی کړی او د دوی اعتراضونه په ظالمانه ډول ځپلې دي. د پولیسو له توقفه تر وتو وروسته د اپوزیسیون یو مشر نیکا مالی د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه سره په خبرو کې ویلي پولیسو ورسره زور زیاتی کړی دی. نږدې درې میاشتې کېږي په اروپایي ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب د پلویانو اعتراضونه او لاریونونه دوام لري. د ګرجستان واکمن ګوند د تیر کال په ډسمبر کې اعلان وکړ چې له اروپایي ټولنې سره د ګرجستان هیلي د یو ځای کېدو خبره اترې چې پر بنسټ یې تر 2023 کال پورې د هیواد له اروپایي ټولنې سره الحاق کوي دروي. دغه اعلان په ګرجستان کې د خلکو غوسې راپارولي او تبلیسی په ګډون په یو شمېر ښارونو کې خلک سړکونو ته راوتلي دي. دا د لارینو له پیل راهیسې په زرهاو کسان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا وایي هر میاشت 55 افغان ملکیان ته د ماینونو په چاودنو کې مرګ شو بلاوړي. اوچا دا خبره پر خپل ایکس پاڼې یا ټویټر لیکلی دا ټینګار کړی دی چې سکال د ماین پاکۍ او د مپوهوي لپاره نږدې 2 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د راپورونو پر اساس د ماینونو د چاودنو څخه باندې 80% قربانیان ماشومان دي. تفصیل په دې راپور کې لا صفی الله ستانکسی ورو ورپسې هم تاندې څنګه یو د نور پروګرامونه بهیروي.
لغمان کې تیر جمعه د جنوري یو درشمه درې ماشومه لکان د هغې مرمۍ په چاودنه کې ووژل شول چې دوی د غره له لمن پیدا او لوبې پرې کولې. دا په افغانستان کې د ماین او ناچاو د توکو په چاودنه کې د ملکیانو په تیر ماشومانو د مرګ ژوبلې تر ټولو تازه پیښه ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې راپور ورکړی چې په افغانستان کې څه باندې 3,300,000 خلک د ماینونو او ناچاو د مهماتو په 1 کیلومتر کې اوسیږي او ژوند یې له خطر سره مخ دی. اوچا د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په دې بیان سره اندېښنه ښوولې چې افغانستان لا هم په شدت له چاودیدونکو توکو ډک دی. د افغانستان په جنوب کې کندهار، هلمند او زابل او په ختیځ کې کونړ او ننګرهار له هغو ولایتونو دي چې نسبت نورو ته پکې زیات ناچاودي مهمات او ماینونه پاتې دي. که څه هم د افغانستان په نورو ګڼو سیمو کې هم د ماینونو او ناچاودو مهماتو د موجودیت په اړه اندېښنې شته. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د خدماتو ادارې یو این ماس راپور ورکړی چې تیر 2023 کال افغانستان کې د ماینونو په چاودنو کې د مرګ ژوبلو څخه باندې 80% ماشومانو په تیر هلکانو تا وخته. 2023 کال کې 140 کسان د ماین په چاودنو کې وژل شوی او 330 نور ټپیان دي چې د وژل شو لړلې 115 تنه واړه ماشومان په تیر بیا لکان دي. تازه د امریکا د مرستو په بندیدو د اندېښنه لا دوه چنده شوې چې په افغانستان کې به د ماین پاکۍ پروژې چې وارد مخه فعالیتونه کمرنګ شوې له سقوط سره مخ شي. د ناروې د خلکو مرستندوی مؤسسه چې په بشري چارو او ماین پاکۍ فعالیتونو بوخته و تیر میاشت اعلان وکړ چې د امریکا د مرستو د بندیدو په سبب خپل فعالیتونه ځنډولي. دا اندېښنه مخکې ورځو کې د ام ډي سي په نوم د ماین پاکۍ د مؤسسې رئیس شهابالدین حکیمی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې شریکه کړې وه. هغه خبرداری ورکړی و چې که د ماین پاکۍ مؤسسو ته لازمه بودیجه برابره نه شي په افغانستان کې به د ماین او مهماتو په چاودنو کې د مرګ ژوبلو شمېرې لا پسې لوړې شي.
موږ هر میاشت تقریبا 60 کسان تلفات په 2023 کې درلوده. چون ماین پاکۍ پروګرام اوس تقریبا 80% په ټپه باندې ولاړ ده، نو دا کېدای شي ادامه ولري، حتی زیات هم شي. په دې چې مهاجرین د پاکستان او ایران نه را روان دي او هغه د خلک چې په داخل کې بې ځایه شوي دي، نو د موجوده په سولې د نگاهنه کېدی شي چې هغه دوی بېرته خپلو جایو ته لاړ سي او تلفاتو شمېر د مهنونو او د ناچاو د توکو له امله زیات شي.
د ماین پاکۍ د ټولو کورنیو او نړیوالو مؤسسو د څارونکي او همغږي کوونکي ادارې ام ای ټی سی یو مسؤول محمد یوسف یوسفی هم ازادي راډیو ته ویلي وو تمویل د نشتوالي له کبله فعالیتونه ټکنی شوي. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس دا مهال افغانستان کې 1,200,000 متر مربع ساحه په ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو پوښلې. که څه هم افغانستان کې اوس عملا جګړه نشته، خو د روسانو د یرغل او په تیرو شلو کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال د جګړې د ښکېلو خواوو له لوري د ځای پر ځای شوو ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو د چاودنو خطر په خپل ځای دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي 2015 کال کې د ماین پاکۍ د فعالیتونو د دوام لپاره نږدې 22 میلیون ډالر ته اړتیا ده.
اوس هم مرزو نیمه نړۍ او همدارنګه درسي ساعت پروګرامونه اورو.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوځو په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
نرسنګ علی السلام او د سمستر مکمل درس ویلې. موږ د دویم سمستر امتحان هم ورکړو. کوم څه اوس فینن موږ راتاو سوي یاستو. نو یو فشار ده لکه ډیر بد
دی. وی جلی غاک مو ورېده چې ویلې کوم ورځې چې په سی برخه کې ل انسټیټیوټ څخه راګرځول شوې ده، رواني حالت ښه نه دی. دا یوازې نجونې نه دي چې په افغانستان کې بې شمېره بندیزونو له رواني ستونزو سره مخ کړي دي، بلکې کورنۍ هم ورته ځورېږي.
تېره ورځ هم د مونږه پوښتنه وکړه، د وړکۍ لور مې نومې سامیا دی وي، وضعیت یې څنګه دی؟ مو کمپله کې پرته یو چې غږم ورته وکړو، د مونږ نه دا ډېرې چیغې وي. دا رقم تاثیرات یې په ټولو باندې کړي.
له بلې خوا پر افغان ښځو او نجونو باندې د رواني درملنې په برخه کې سي مرکزونه هم په دې وروستیو کې تړل شوي دي.
رواني تکلیفونه ور پیدا شوي دي. د بلې خوا بیا دوی رواني سینټرونه هم بند کړي دي چې د دوی د پاره حد اقل په دا اړه یو مشوره ورکړي څوک یو خبره ورته وکړي سر ور خلاص کړي. هلته خو هغه پر بند کړل. دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجود و هغه هم پر بند کړل.
نن همدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ښځینهوو لپاره د زده کړې زمینه لکه څنګه چې لازمه وه له پخوا څخه هم نوه برابره. خو له کومې ورځې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د کلیو په ګډون په ښارونو کې هم د زده کړې دروازې د ټولو ښځینهوو په مخ وتړلې. د ښځو په زده کړو باندې وروستی بندیز سی برخه کې د نیمه زده کړو مرکزونو بندیدل دي. د دې مرکزونو نجونې وایي چې د طالبانو د نظام د کړنې دوی ته له نورو ستونزو سره سره رواني مشکلات هم پیدا کړي دي. په پایل کې د 22 کلنې شګوفې خبرې اورو. هغه وایي چې له زده کړو څخه راګرځول یې خوب نه واخست او بې خوبې بیا د ژوند ټولې چارې ورګړې وړې کړې.
نرسنګ علیل وسلام او د سمستر مکمله درس ویلې. موږ د دویم سمستر امتحانونه هم ورکړو چې دریم سمستر ستللو. نو وروسته له هغې نه د موږ کار مخ په عمل کېدو روان و. په حقیقت کې یو ډېر ښه خوشاینده او ډېر په شوق او ذوق باندې د درس تللم، ځکه دا ماته یو نوې رشه و، یو نوي شیان اوس ما نوي شیان ته نه زده کول او د خپل ځان په هکله پکې پوهېدلو. خو متاسفانه که په کومه ورځ څه ویل سو دا نور بند ده. په هغې ورځې زموږ امتحان هم و خو ستا د امتحان نه اخیسته. موږ ورته وویلې چې ولې امتحان نه اخلې. ویلې چې یو نامعلومه شرایط دی، وبګورو چې څه راپېښ کېږي. دا حقیقتا یو دردناک وخت و، ځکه کله چې دومره زحمت ورته باسو تمامه شپه کېنه درس وایه، ورځې درس وایه، خپل دوستان ملګري کورنۍ سره وخت کم تیرو او درس وایو تر څو هغه خپل هیلې ته ورسیږو. په کومه ورځ څه وایي چې نه درس نور نهسته، درس بنده. نو دا یو واقعا دردناکه صحنه ده.
له رواني اړخه یې په تاسو باندې څومره منفي اثر کړی ده؟ ځان څه رقم احساسوي اوس؟
لکه یو بې معنا وضعیت، یو هېڅ ناخوشاینده حالت، ځکه هغلته هم بهر تللو، داسې له کور نه بهر تللو، نوي شیان زده کول، دا یو اړخ دی خبرې وو. اوس مکمله په کور کې یاسو، خو کله چې انسان له خپل هغه د خوفي شي نه راتاویږي، نو دا واقعا یو فشار ده. کله کله حس کوو چې لاس پښې بې دلیله لړزیږي، یا داسې یو د سړو حس کوو، خو سره دې چې تاوده به اوسېږو خو موږ هم د لړزش حس کوو. نو دا یو واقعا رواني حالت ده چې ډېر زیات فشار په موږ باندې راولي.
خوب د څومره سره نارامه سوای کله چې ځان سره یوازې دا موضوع څومره درته دردناک کیږي؟
که حقیقت کې وایو تقریبا د شپې له خوا نه تر حد اقل دوو پورې دریو پورې اصلا خوب نه لرم، ځکه چې نه داسې چې زه وایم زه د ورځې نه، د ورځې خوب هم نشته، د شپې هم خوب نشته. او کله چې به ویده کیږو هم ډېر یو نارامه خوب وي. په خوب کې هم هماغه کتاب ده، کتابچه ده، یا مکتب ده، یا مدرسه ده، یا هم پوهنتون ده، کوم نسو فعلا موږ راتاو سوي یاستو، ځکه مکتب خلاص شو. خو اوس فعلا هغه حالت کې موږ باید پوهنتون ویلی وای چې نسته. نو یو فشار ده لکه ډېر بد.
داسې وضعیت کې د کورنۍ ملاتړ ته څومره ضرورت لري او د کورنۍ برخورد د سره څه رقم ده؟
د کورنۍ ملاتړ خو زښته زیاته ضرورت ورته لرو یا احساسوم، ځکه مور مې، خویندې مې، مور مې دغه وایي چې شل کاله مخکې څه دا هڅه وو او ټولو جنکیانو باندې پوهنتونونه بند وو، خو کله چې بیا حکومت تبدیله سو یا تحولات بیا راغلل نو جنکیان بیا پیاوړی راغللې. نو اوس هم ممکنه یا د حکومت په تبدیلېدلو یا په تحولاتو یا هم په دې چې شاید دوی خپله پرېکړه تغیر کړي بیا پوهنتونونه او مکتبونه خوسي کړي، نو دا یو ښه خبر به وي درته. خو او دوی ما ملاتړ کوي، خو هغه د زړه ناامیدي احساس یا د خفګان احساس ډېر انسان ځوروي.
صنفیانې دي لغو خبرېږي کوم وضعیت ته رسېدلي؟ آیا داسې حالت کې خو به نه یي چې غودي ځان ته زیان رسوي، رواني حالت یې تر ډېره ده خراب وي؟
ولې نه، زمونږ صنفیانې دي چې اوس هم په ارتباط کې ویل یو بل نه احواله اخلو، او یو تعداد دي چې له لرې ولسوالیګانو نه یوازې د همدې لپاره راغلی وي بېرته تللي دي. نو دا هغوی ته ډېره سخته ده. زمونږ خپله یوه ملګرې وه، هغه لډیر فشار نه وای د شپې خو اصلا خوب نه لرم او د ورځې تمامي ورځ ځان په کار کې مصروف فقط ډیر فشار لرم ذهن باندې او یو تعداد نورو خپل امید قطع کړی دا ویل دي نه بیت نه شروع کیږي نو مخه کړی دا د کورنۍ په خوخه باندې نور سره کوزه کړی دا یا هم ودونه کړی دي کوم څه په خوای ورته امید وسنه اول بدر شو یو بیا به کوزه ودونه کوو خو غوی کم نه اوس نا امید سی ویدیو د کورنۍ پریکړې ته غړی کیدا
د کندهار اوسیدونکو شفیقه فاروقی چې د جمهوریت په ورستیو کې لټپسخه فارغه شوې او اوس به دند په کور ناشته ده وی لوي خو د زده کړې ټول لارې وتړل شوې لبل په رواني سي مرکزونه هم د طالبان لخوا په دې پلمه وتړل شوې چې دلته ارواپوهان د خلکو کورنۍ او چارو کې مداخله کوي د اغلی فاروقی په خبره اوس نو افغان جونې او خځې د رواني درملنې لپاره سي مرکز ته هم نشي ورتلای
د دې څخه را ګرځولې دي چې د هغه رواني حالت خراب شوی دی د تعلیم را ګرځولې دي خلک پرمختګ کې مشاته کوي زموږ ټول شي چې خويندې کده کار دادي کده درسو دادي هغه ټول پر کور ناس زما خپل ملګری دي اگزیټ امتحان ته آمادګی نه ولې ودی دا غسش کار اگزیټ امتحان نه مخسي د تخصص ته هم مخسي د اگزیټ امتحان زندګوانه خسي یو خو ذهني دي رواني تکلیفونه ور پیدا سي دي بل خو بیا دوی رواني سنټرونه هم بند کړی دي چې د دوی د پای حدا کن په دا اړه یو مشوره ورکی څوک یو خبره ورته وکي سر ور خلاص کی دوی باید ټولنې سره یو ځای مخته ولاړ شي لیکن نه هلته خو هغه پر بند کړ دلته بیا د دې د رواني صحت لپاره چې یو څه موجود و هغه هم پر بند کړل
دغه انجینې چې لقابله گی نه راګرځول سوي دوی پاک لره توې څومره انجلې ته سخت ده چې خپل پانځای بدل کا په امید په ویلې باندې راسي قابله گی تکینی هغه مر باندې بند کا څومره سخت ده
دا خو حته ډیر سخت ده ځینې انجینې په دوی کې دا رقم هم ستا چې هغه به تخپل د کور سرپرستی کوي نارینه په کور کې نه لري نو دا تعلیم ونه کې درس ونه وای دا کاټه څنګه کور ته یوسه دا څنګه خپل کورنۍ بیرته څنګه راپورته کوي خو نه سکه هم د دې ارمانونو امیدونه تر خاورې لاندې سپل هم کورنۍ به سرنوشت په سره پاتې سو ځکه د کور سرپرست چې دا رقم به سرنوشت وي نو مکمل کورنۍ ورسره تباه کیږي
شفیقه فاروقی زیاتوی که چه هم طالبان د خلکو غږ نه اوري خو بیا هم یو پیغام ورته لري
تاسو ښځې ته خپل حق ورکړئ د ښځې حقوق وپیژنئ چې د هغو حق څه دی په اسلام کې دا نه دي راغلي چې ته په بندیز ولګو خپل په حکومت کې چې ښځې د تعلیم ونه کې خو نارینه دي چې هر څه کوي ودی کې هیڅ پروا نه کوي دا رقم نه دی راغلی هغه وای تعلیم یا علم دې پر نر او پر ښځې فرض دی صحیح دی تاسو غواړي قوانین او اصول مراعات تاسو فکر کوئ چې ښځې د بدی لارې د پاره راوځي دوی باید ودی ته پلان جوړ کړي چې باید په کم ډول سره زنانه درس وای په کم ډول سره مردانه درس وای وختونه دی ورجلا کې نور اصول او نور قواعد دی ورته ښیز دي خدای رقم دی نه کې چې د مکمل هیواد سرنوشت ورته ترخاوري لاندې کړه څنګه چې هیواد پرمختګ کړي او په دښلو کلو کې بیرته تر هغه ډیر شاتګ وکي په دې رقم سره هم اقتصاد را صفر سو او هم تعلیم کچه صفر سو دوی خو ځان ته عالمانو په هان وای خو لیکن فکر نه کوم چې دا رقم په هان دي دسی یو کار وکي چې پر ښځې دي تعلیم ودرې پر ښځې دي وظیفه ودرې اغه شزه چې په کور کې نارینه ونه لري استاسي حکومت دغه د کولای شي چې په هغه کور کې د هغې شزه یا سپینسری ته یا د سپینجری ته یا د کوچنی ته عاید ورکړي لکه څنګه چې په خارج کې ورکول کیږي نو تاسو خدا هم نه کوي چې کوچنی پیدا کیږي تاسو هغه ته عاید کښېږدي یا سپینجری یا سپینسری تاسو هغه ته عاید کښېږدي او ځوانان د کار وکړي لیکن ځوانان کار کوي شزه حق نه لري چې کار وکړي انجینې حق نه لري چې درس وایي چې درس ونه وایي کار نشي کولای تاسو وایئ چې صحیح مرکزونه دي هم بند سي ځکه مرګ او ژوند د خدای په لاس کې الله تعالی وایي وای ته حرکت وکړه چې زه برکت وکم نو ته چې درس او تعلیم په دوی ونه وایي نو څه رقم باید د یو چا ژوند وژغورل سي د هغه چا ژوند چې ژغورل کیږي حتما یو وسیله غواړي یو سبب غواړي
یو افغان میرمن چې نغواړي خپل نوم یاد کړي وایي چې دا خپله هم ډاکټره ده. له همدې وجې غواړي چې لورې هم په سي برخه کې زده کړې وکړي او لورې هم غوښتل چې ډاکټره شي. کله چې طبي برخې وتړل شوې نو د قابلګۍ برخه یې پیل کړه، هغه هم قربان دی وتړل شوه. دا میرمن د خپلې لور د زده کړو په برخه کې وایي
طالبان نه غو زما لور په یولسمه ټولګۍ کې وه، کنه بیا طالبان چې راغو هغه لکه بیا دولسم ته وشو. بیا طالبان چې هغه وخت کې اعلان وکړو چې دولسمه کلاسونه چې دی دوی ته ارتقا ورکوي، لکه د دین یو صرف امتحان واخلي بس دی رخصته کې. بیا چې کله د دې دغه شهادت همې وشي بیا به موږ به ورته احوال ورکوو. نو بیا زما لور هغه دولسم کلاس صحیح نه وه ویلي، صرف هغه امتحان د یولسمې ورکړې وه، هغه دولسم ته شوې نه وه. بس بیا لاړم یو ورځې د دې شهادت نامې مې ډېره په ستونزه مې واخیستله. هغه چې مې واخیستله دا لور ته مې ویله دا بیا جړله، خیر دې لورې مه جړه، دا یو تا باندې نه دی، د ټول افغانستان په جنکو باندې دی. اوس ستا مور وګوره، زه په خپله دوه لیسانس لرم، کور کې ناسته یم. خیر لورې، خدای مهربانه دی، یو ورځ نه یو ورځ به ښه شي چې ته به خپله تعلیم کې. بس هره ورځ دا جړله ډېره خفګان کول. بس ما ویل زه خیر دی، زه تا بوزم یونیورسټیټ کې، کابل کې هلته به دې داخله کوم چې دا سبقونه دې ختم شي. دا ویل ښځه صحیح ده. اوس چې دا وکتل چې یونیورسټیټ هم بند شو، دومره جړلې وه، یو خوا ته دا جړې، یو خوا ته زه په خپله جړه. ما ویل لورې چې څنګه موته جړه، د ټول افغانستان هم دغسې جنکو ته جړې. قسم دې فرشته جانې، دومره جړلې دي چې دې جنکو ته ګورم، د شبکې اجتماعیونو کې دې د ټي وي کې ګورم، ډېره مې سره خفه شو.
د میرمن زیاتوي چې نوي ځوانان له ښوونځي څخه وروسته د ځان لپاره د بېلابېلو پوهنځیو د ویلو لپاره پرېکړې کوي. همداسې د دې لور هم لوړې هیلې درلودلې، خو په خبره یې له خاورو سره خاورې شوې.
په خپله همداسې اولنۍ کې به ویل چې زه ژورنالیزم برخه کې سبق وایم، خو یو دم لاړو د دې حتی دغه برخې ته، د ډاکټرۍ برخې ته لاړو. چې نه مورې، زه ستاسو مسلک غواړم چې مخکې اوسه میا ووایم. زه صحیح ده چې څنګه ته غواړې، ستا په علاقه په کوم ځای کې دی، په کومه درسونه باندې دی، په کومه پوهنتون کې، په کومه رشته چې ستا خپله دغه دی، ستا خوښه دی، زه هغه منم. بس دا لاړو زه چې زه زما یونیورسټیټ ویم، د څلور کالو قابلګي دی، زه هغه وایم. ولې زه صحیح ده چې دا اړتیا لري چې یو ښه ژوند ولري، دا به سواده شي، دا خپله ژوند باندې پوه شي، خپله چې دا کله مور جوړېږي، چې دا خپله بچي ښه صحیح تربیه وکړي یا تربیه کولی شي. نو دا یو مور ته څنګه اړتیا ده کنه، چې زما لور اوس دومره د ټولو نه پاتې شوي ده، ډېر زړه مې خفه شو. بس داسې نا امیده پاتې شوي یو فرشته جانې، د خپل وطن نه ما خوتم چې زموږ امید هغې نه هم پاتې شو. بس دعا کوو چې خدای پاک یا زموږ خپل ملک جوړ کړي، که زموږ خپل ملک نه کړي، زموږ هغه کیسونه وشي چې حداقل زه خپله د بچو باندې د تعلیم خلاص کړم، بیا مې څه زغم نشته دی.
رواني مشوره کریمه شیرزی بیا وایي چې د دې څلور لونو غوښتل چې ډاکټر شي. بیا چې پوهنتونونه وتړل شول، یوې لورې غوښتل چې نرس شي، خو دا چې هغه زده کړې هم په نیم کې پاتې شوې، اوس یې روحي حالت دومره خراب دی چې له ځان سره ژاړي.
زه به دا درته وایم چې اولین لاین مثال د ما خپل اولادونه دي، چې د ما مثلا لوران دولتي ته پنځه کې وي، مثلا یوه تقریبا پنځم سم کې وه، یوه درېم سم کې وه، هغه یوه خو چې تحصیلات یې لږ مخکې تللي وه، خپار صورت ده، بله وړکۍ ما خپله بوتله شخصا قابلګۍ بخش کې مې کېنوله. نو کله چې هغه بخش هم په بند کړلو، خو طبیعي ده کنه چې هغه ډېره مایوسه کېږي، ډېر جیګرخونی کېږي، ګوشهګیري اختیاري وي، انزوا ته ځي، او عصبانیت او خلتنګي، او مثلا د هر
بالې. تاسې په کور کې څومره زیات منفي اثر په تاسې باندې وکړي، مور په صفت، په پلار باندې، په دوی باندې؟ که څه هم د تاسو په خبرو کې لورایا په پایل کې ښکاره سوله، خو بیا هم که راته واضح کړي ډېر به ښه وي.
په یوه ځای کې چې سړی ژوند کوي، تعبیه ده کنه، چې نور خو بیدن افغانستان حالات مو تاسو ټولو ته معلوم دي چې هېڅ خوشحالي نه وایي. وخت یو چا د ما نه پوښتنه وکړه چې کور لرې، ما ورته وخندل، ما وایي زه څلور دانې کور لرم. ما وایي څنګه؟ ما وایي ما څلور لورګانې دي، په موږ باندې تحصیل وکړه، ما ته څلور اپارتمان دي، یعنې زه نور هېڅ نه غواړم، ما ته چې د اولادونه مې ورسیم دی ما کور دی. یعنې د موږ ټولې هیلې امیدونه، یعنې تناز ځان نه ښیم، د هرې ښځې، د هر افغان، د هر کورنۍ دغه هیله وه. نور څه نور ته پاتې چې خپل اولادونه حداقل یو ځای ته ورسوو. او کله کله موږ وایو چې څوک کوم هغه خلک ملک ته خدمت کوه، هغه خلک واقعي خلک دي چې سالم اولاد جامعې ته وړاندې کوه. یعنې دا چې خدای نفسه معتاد نه وي، پوډري نه وي، بې علمه نه وي، دغه یو خدمت دی چې موږ کله کله وایو چې وطن مرده، په دغه رقم باید مرده خدمت وکړو چې صحیح او سالم اولادونه ورته وړاندې کړو. د هر مور د خواسته و چې اولاد یې ورسیږي و ځای ته لاړ شي، حداقل په خپلو پښو ودرېږي، سبا ورځ چاته احتیاج او محتاج نه وي. موږ ټولو باندې ډېره منفي اغېزه کړې ده چې خپل اولاد ته ګورم. تېره ورځ هم د مونه چا پوښتنه وکړه، وړکۍ لزمې نومې سامیاتې وې، وضعیت یې څنګه دی؟ مو کمپله کې پرته یو چې غږ هم ورته وکړو، د موږ نه دا ډېرې چیغې وي، یعنې دومره حساسه شوې ده. دا رقم تاثیرات یې پر ټولو باندې کړي ته نه دانه چې یعنې زه د لاندې مثال خپل کور کې وینم، کله کله وي درک حالت هغه وخت کې چې په خپله یو انسان یو شی وویني که نه ورسره مخامخ شي. نو زه اوس هغه خلک ډېر ښه درک کولی شم چې تعلیم نه پاتې دي، تحصیل نه پاتې دي، و بعضې خلک چې رسېدلي دي یعنې فارغ شوي دي، دی ورشتې نه زه کله ورته یم تاسو خوشبخته خلک دي، دغه دي حداقل د درمان به په زړه کې نه شته چې دغه شی پاتې دي.
له دې مسالې نه هم دا څو میاشتې تېرې سولې چې دا نجونې هم نهشي کولی چې لاړې شي قابلګۍ برخه کې، حتی دوی زده کړې وکړلې. تاسو په نظر آیا د دې کارونو جبران چې نجونې له مکتب نه له پانتون نه ورپسې له نیمه زده کړو نه قابلګۍ نه په کور راکېنول سولې، د دې جبران بیرته امکان لري؟
څه رقم به امکان ولري؟ اوس مثلا دا کور کې د ما د خپله چې ورته ګورم هغه شوق هغه ذوق چې د اولادو سره مې وا چې هغه په هغو مینه باندې دی درس لوستله، په هغو محبت چې دی به ورته اخته وي چې شپه ورځ به یې وکړې وه، یعنې ټول وخت به حتی ما به ورته چای میوه ډوډۍ کېښودل، دی به وي چې نه درس زه چې اوس اکثره ګورم دی سم دغه شوق ورک شوی، یعنې مایوسه شوي دي خلک، هېڅ امیدواري وي نشته موږ ته. بیا نو جبران خو یو واقعا لږ سخت دی. نو خلک مخکې چې موږ ټول بېرته شاته په څټ روان یو، ما یو چېرته یو متن ولوستله نه پوهېمه کوم دولت وه، کله به چې جنګ جهاني وه دی داسې سکونه وکنه او در لکه چې غټ غټ لښتي وکړي چې ماشومان شاګردان یې صدمه ونه ویني او د مکتب نه پاتې نه شي، چې په هغو حالت کې دی حتی خپل اولادونه هغه نوی نسل ادامه د تحصیل ورته وکړه. ولې افغانستان که چې دغه اوس هم مثلا نه را جنگ شته نه در شرایط خراب شته دي، پیوست دیدو چې مثلا نجونو ته دینی مدرسو یا مکتبو کې هغه د حجاب او د صنف او د استاد زنانه غم او خوري کلکې دروازه ورته بندې کړي.
بله، دا وزیر چې کله د طب د پنځي مسله راځي، نیمه زده کړې کې په سی برخه کې یا انجینري پنځنه یا څوک راځي یا نورو پنځنه، وزی خبره ده د دوه دواړو ترمنځ فرق ډیر زیات ده، مګر مجبوریت دوی دې ته راوستلې چې راسې دې ټولګیو کې کینې وی وایي. د تاسو په نظر د طالبان حکومت ولې دا ډول کړنې له افغان میرمنو سره افغان جنو سره کوي؟ هغوی دومره عقب نشینی کوي چې هغه خپلې لوړې زده کړې راځي په نیمه زده کړو باندې بدلوي، مګر دوی هم هغه مور باندې تړي هغه دروازې. تاسو د دې علت څه ګڼئ؟
یعنې کله کله موږ د خپل خلم نشو وځولی او څه نشو ویلی د مجبورت په لحاظ. ما شکر فضل د رب دی څلور لورګانې دي او څلور وړه دولتي تک ته کامیاب شولې. کله کله موږ باندې څوک ټوکې کوي وی وردک در رقم پیز ورتایم نه وردک، یعنی د علم و تحصیل و نمونه ده وردکی لور می، یعنی اغا پاتش ولد تحصیل نه پینزم سیم خونه که دلد وردکی ما بود لده خلگه بخش که میکنه ولد ما اتدونه چه مثلا کور که وی گوشه نشینه وی یعنی وضعیت خرابی گیده تا وضعیت خیلی رفته اغا در وضعه ایم خواه تر دلد نو په دو وضعیت که با مکسه و ویدو خلکو تا
اول جل چه خپلا لور دی ولی دلد چه نور دغا دی قابلگه در وضعیم پا دیو ترل سولی خپلا خبر است و تاسی ورتویلی دیدی حالت چه رقم و؟
والا چه اول تا دیتا مخده مخپلا وضعیت واقعیت در تایم دی سخت خراب شونو چه دا بیا کلا کلا پا دو چیو چه میدان بیخی باینلو مثلا دی غوی ساس ورککو مجبور ایده مور پا صفت لگزان سرای کلک و نیسی تکلای و نیسی لگ روحیه ورکا، ولی اگو جاده دیر سخت وضعیتی خراب با اتا دوی ورد دری ورد دوده یو نخواره لکم پا لکی زان پیچلای و دیمات بعد از مریض ایما هیچ دیانه دایم نشوی ویده چیزه پا دو دلیل بانده. خب دا رقم حالت پا طول را غلای
لغه ورځی نه چې دوی د وړکتون و د مکتب و د پانتون سولې په څومره مشکل دي تر دې حد راورسولې د نجونې.
زه که درته یم فرشتي جانې، زه دولتي مکتب کې معلمه وم او ما د دې په خاطر دوه ټایم کار کوله، یعنی یو ټایم خپل درس ورکوله هغه حق حلال چې معلمه وم، بل ځای مې بیا مثلا داسې کنه چې کمې پیسې راکو بیرته پیوست کې زه باید ماش واخلم، یعنی زه به چې سهار د شپږو بجو نه د کور ووتلم، کله کله داسې کېدل چې ماښام اوو بجې زه کور ته راشم. یوازینی علت دا و چې مثلا زوکرای شما چې خپل اولاد ته خدمت وکم، د کورس پیسې برابرې کما، د چپټر پیسې برابرې کما، د ته مثلا اډاقل یو در چې وی چې هغه د راحتۍ سره خوړلې شي، ولی نن راځي نتیجه ده غلطه.
تاسو ویل چې امش به دوستان د تاسو ویل چې ما څلور لونه څلور کورونه دي هم دا ماته بس دي چې زده کړې وکي ورسیږي. نور څومره ایلي ارمانونه تاسو په زړه کې خپل اولاد خپل انجونو ته درلودل؟
نه صدا ډیر چې ګرخونی دي ته ما ولې کېده ډیر ماشاءالله بایستی داده با. یعنی دیب مکتب نه درخواهم چی چپگم نه تطول اسم نه پوری اغا تاپ نمره خیسی وی او تی پنسیت هم چی کامیابش والا اکادر که وی اوگو بامیشه وی چی موری زغارم چی چشم و دیر لایق جراشم او نم را چی ورطا گورم چی طول او رز بیده وی مثلا اتا اغا دی کور کار تا پشاوک نپورتا کیگی لذت نه تی آخلی جب دی جوان که اتا خپل سر وستن رزی نفس طبعاً دا چی پی مور تجربه بیاغا چرا قوزی دیگی
چه غاره چی زر تر زره چوک کولی سی چی دی افغان خز و افغان جونو داغ وضعیت بدل کردی تاسو غوختن لچانه چه رقم ده
خوانا اوز خو ایت خو تمام امید نشته ده چی مثلا شرایط بینو ورس و ورس یعنی کلا کلا وی چی امید با ما چی که بشی یعنی صد کال با مکتب شروع شی کال تا بشروع شی سبا تا بشی اوز بیخی یعنی ولک بیگم پدو مورد کیس نشون ولی بیخی یعنی موگا خو خپل امید بیخی در تایم بیخی نامیده شوی امیدم دلا سواب کرده دست فکر کم چی دیتی دم دو کروش ولو دی دروازو تشا زندانیانیو نور دیتی بدون دی الله دی دربار ندار به هیچی لامید نشته دی مقدر
پاخر که بدی تاسو یو نظر کورنه تا هم ولرو پاگو کورونو که چه لکه دی تاسی لونه چه غودی دی تب پنجی که بیا یا برا غره لقابله گی تا بیا دوی پا کور نستی دی وز خود دی طالبان و وضعیت دغه رقم ده چه دوی ندی چه غه گوری او ندی دین جونو لپاره دروازی خلاصی دیزده کری کورنه تا با چه ویل ولره لخپل و تجربونه چومره دوی تا روحیه ور کری چومره حد چه وکری چه ادی اقل دوی دسی دی دوی روحیه دسی اونه جپل سی چه سبا و رز بیاونی سی که ولی چه بتخپل زده کرو تا دوام ور کی کورانه یو تا چه ویه
والا ده شخصی نظر می کورانه تا داده چه خیر امید دلاس نور کیوی بیام جوان ده جوان پا امید خوالل کیگی بدون ده الله ده رضا نیوه پانی ده ونی ننل بیگی دنیا هم دست پا امید خوالل کیگی دست نوشو ویده چه پا کلن دیتی ده جوان خلاص شوا جوان ختم شوالا هر سه خلاص شوال ده تغییرات شده پا ده تحولات شده پا دنیا که ولی فعلا نم ده مثلا اغنجونه چه امکاناتی وی آنلاین درسونش دادی لکه چه وزمی وار و دل پاکستان دیری ویزی لگلی دیگه کسان چی مثلا پلایشی بیام افغانستان که خویه گرشه که واسطه دیگه کسان چی واسطه و تلری لکلاس رسای و تلری یعنی ترایش په دوه تاریخ بیا منابعش په کور کې مګه کسان چې باسواد دي جنې مثلا زیر سن دي یعنی وړې دي تشفاګه ما او ما لسمه کولې ترایش کلار مور هغه مایند خويند چې باسواد دي په دوه تاریخ په کور کې وسته مثلا همکاري وکي او خپل امید لا سوار نکي
او هغه چې لور او ذکر را ګرځول سوي له قابلګي نرسنګي له دوه ګرځول سوي دوی ته روحیه ورکړي چې دا ورځ بدلیدون کړه
ان شاء الله ان شاء الله داس خونه دي کنه موږ غیر انقلابونه ولې دل دي تحولات ژوند ته ولیدل هیڅ په خپل حال نه پاتې کیږي او هیڅ د شپانه د چې سبا نشي زه ټول تویایم چې داسې یو ژوند بس راکو چې مثلا فکر وکړو چې هر شپه ویده شولو مړ شولو خلاص ژوند او سهار چې کله خوبه پورته شولو نوې دنیا ترغلی نوې تولد شوی ترغلی یو شی یو ته مسخین ځوان یو ته مازدیګر بیا نن د نور لوی مازدیګر ماسختان ته بیا نو په خسن تر اوسه د شپې هر شپه دا فکر وکړو چې مرکی او سبا سهار امیدوار اوسئ چې سبا چې پورته شو یو نوی لمر پورته کی یو نوی ژوند شروع کی ان شاء الله
د 2021 کال د اگست په نیمایي کې چې کله طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل په لومړي سر کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ خوانځي وتړل او بیا یې د 2022 کال په آخر کې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو دروازې هم د ښځو او نجونو پر مخ بندې کړې او څو میاشتې وړاندې هم ملا هیبت الله اخندزاده د ښځو او نجونو لپاره د ټولو طبي ادارو د تړلو فرمان صادر کړ درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
درنو زده کوونکو آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت یو بلې خبرونې ته خرغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لړن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خپرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. دوم ټولګي ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون یو مهم درس لولو او هغه اټوم دی. نن به ښوونکی راته اټوم تعریف کړي او د اټوم په اړه به یو لړ لنډ خو ګټور معلومات راکړي. دا به هم ولولئ چې عنصر څه شی ویل کیږي او دا چې د اټوم او عنصر ترمنځ فرق څه دی او د دوی ترمنځ رابطه څنګه رامنځته کیږي، دا هغه پوښتنې دي چې نن به د ښوونکي په درس کې یو په بل پسې واضح توګه بیان شي.
اټوم چې شته وای، د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. آیا پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده؟ نو اټوم چې شته وای، د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې تر ټولو بله هغه ذره نور بله نه کوچنۍ کیږي، یا اوسنۍ ساینس د هغه د کوچنۍ کولو اندازه نور نسي کولی، هغه ته چې شي وای اټوم وایي. د اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عینې اټومونه سره یو ځای سي، هغه ته به چې شي وای عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلي وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نسو کولی. هو، دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 آخر چې ځین جوړیږي، یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر به موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په ښایسته کړو، خونه په جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته پام وي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي، د هغه څخه چې جوړیږي عنصر جوړیږي. ټول عنصر یو سل اتلس دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عنصر چې شي دي یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس به تاسو ته عکس هم درښکاره کول سي. په هغه کې راټول شوي دي یو سل اتلس دانې دي. دوه نوي عنصر طبیعي دي، شپږ نوي عنصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته. هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، داسې ټوله تر کوم ځای پورې یو سل اتلس. دغه یو سل اتلس دانې دي. دا ټوله یو سل اتلس دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وکړه د یو ډول اټومو څخه جوړ سي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عنصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عنصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوتاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي. دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عنصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد کړي. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یو ځای سي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وای عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نسي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې شي مالګه، بوره، شیدې، چای، رابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولي؟ ځکه موږ ویلي وه چې اټومونه چې سره یوځای سي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یوځای سي بېرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یوځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چیز دی، مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی یو کلورین دی. سوډیم کلوراید دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دی یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوه یا دوه نه زیات عناصر سره یوځای سي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چې شي بلل کیږي مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و، د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی، د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي. دا ګرد چې دی مرکب دی، د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
گرانوز دکونکو د دورانی جدول د عناصرو له جملې نن تاسو له شلو هغو عناصرو سره آشنا شوي چې په کیمیا کې ډیر کاریږي او ډیر کیمیاوي معادلې او فرمولونه د همدې عناصرو په مرسته ترسره کیږي. تاسو کولی شئ د دې عناصرو اټوم نمبرونه او سمبولونه په خپل کتاب کې وګورئ او پر راتلونکو درسونو د ښه پوهېدو لپاره یاد اټوم نمبرونه او سمبولونه په یاد ولرئ.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي درنوز د کونکو د درسي ساعت د برخې تمو هر کلی کوم. دا تم ټولګي ګرانز د کونکو به نن په درسي ساعت کې د تیر هغه په دوام دا اټوم یو بل برخه ولولي چې دا برخه اټومي نمبر دی. لخون کې بووري چې اټومي نمبر څه ته ویل کیږي او څنګه وکړی شو د عنصر اټومي نمبر له بل هغه جلا او ترمنځ توپیر وکړو. د نننی درس په دوام به خونکي درته د اټوم اجزاوې بیان کړي. هله دا د درس په جریان کې د کیمیا کتابونه لزان سره ولرئ، ځکه خونکي درته په کتاب کې رښتیا تصویرونو له لوري د اټوم په اړه جزئیات وړاندې کوي. زو او د درس پوره بیان لخون کې اورو.
په تیر درس کې مو د اټوم په باره کې معلومات ویل. نن راځو وایو اټومي نمبر. اټومي نمبر د یو اټوم اټومي نمبر د هغه اټوم د پروتون شمیر یا د پروتون نمبر ته ویل کیږي. موږ مخکې هم ویلي وو چې هر عنصر ځانته مشخص د پروتونونو نمبر لري او هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کېدلی. اوس راځو مثالونه وایي. هایدروجن پروتون نمبر یې یو دی. موږ نشو کولای چې یو بل عنصر وسپنه، سره زر یا سپین زر ته پروتون نمبر یو ورکو، ځکه هایدروجن خپل ځان ته د پروتون شمیر لري هغه یو دی. هیلیم پروتون نمبر دوه دی. موږ نشو کولای چې هایدروجن ته دوه ولیکو، هیلیم ته یو ولیکو، دا ځکه چې هر عنصر ځان ته مشخص پروتون نمبر لري. لیتیم پروتون نمبر درې دی او داسې نور. نو همدا ډول لیتیم ته دوه او یو نشو لیکلی. لیتیم پروتون نمبر درې دی، باید درې د پروتون نمبر ورته ولیکو. دا د یو اټوم اټومي نمبر دی او یا پروتون نمبر دی. یو سل اتلس عناصر لرو، یو سل اتلس پروتون نمبر لرو او هر پروتون نمبر د هر عنصر دپاره جلا جلا ځانګړی دی. په دوراني جدول کې اول شل عناصرو پروتون شمیر باید په یاد او زده کړل سي. هایدروجن، هیلیم، لیتیم. هایدروجن پروتون نمبر یو دی، هیلیم دا دوه دی، لیتیم درې دی، بیریلیم څلور دی، بورون پنځه دی، کاربن شپږ دی. داسې راځي 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 د ارګون اتلس، پوتاشیم نونس، کلسیم شل. دا شل دانې خو باید ستاسې ازده وي، خصوصا په اتم ټولګي کې دا شل باید په یاد وي د پروتون شمیر سره. دا هم د عناصرو مثالونه دي. دا د سرو زرو عناصر دی، دا د المونیم عنصر دی، دا د اوسپنې عنصر دی، دا د سپینو زور عنصر دی او دا د مسو عنصر دی. اټومي کتله د یو اټوم پروتون نمبر او د هغه اټوم د نیوټرون نمبر کتله چې کله سره جمع کړو اټومي کتله بلل کیږي. اتمی کتله چشتوی پروتون شمیر جمع نیوترون شمیر دا چه هر سو سو هغه د یو عنصر د یو اتوم اتومی کتله ده. مثال هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوترون پروتون نمبر مثال هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوترون نمبر هم دوه دی، اتومی کتله پیدا کړي. اول فارمولا لیکو ای مساوی کیږي پی جمع ان، ان سو وو نیوترون نمبر دوه وو، پی سو وو پروتون نمبر هم دوه وو، دوه جمع دوه څو کیږي څلور. نو د هیلیم اتومي کتله چې ده څلور ده. لاندې جدول په خپلو کتابچو کې ولیکئ او تش ځایونه ډک کړئ. دا به بیا تاسې د ځانه سره حل کړئ. دا یو دانه به زه درته وایم، دغه دوه دانې به تاسې حل کړئ. د یو عنصر اتومي نمبر کلورین عنصر نوم دی، اتومي نمبر یې اوولس دی، نیوټرونو شمیر یې نامعلومه دی، د کتلې نمبر یې څو دی؟ پنځه دېرش. نو نیوټرونو شمیر به څو وي؟ که زه اوولس جمع اوولس کړم پنځه دېرش نه راځي، که زه اوولس جمع اتلس کړم پنځه دېرش راځي. نو د نیوټرونو شمیر یې اتلس دی. ولې؟ موږ ویلي وه چې د نیوټرون شمیر او د پروټون شمیر چې سره جمع کړي د کتلې نمبر په لاس راکوي. دا رقم دا ځای هم تاسې حل کړئ، دا ځای هم تاسې حل کړئ او پکې خپلو کتابچو کې جوابونه ولیکئ. بیا راځو الکترونیکي قشرونو ته. تیر درس کې وویل شو چې الکترونونه په مدارونو کې موقعیت لري. دا چې کوم مدار څو الکترونه ځایولی سي د هغه د لاندې فارمولې دوه ان مربع پر اساس په پوهېدلی سو. موږ ویلي وو چې الکترونونه په کوم ځای کې دي؟ په مدارو کې دي. او هر مدار به ځان ته یو توانایي لري چې څو الکترونه ځایولی سي، او هغه په کوم فارمولې سره پیدا کیږي؟ په دوه ان مربع سره. اوس نو اول مدار ان یو راچوم، اول مدار ان یو سو، دوه ضرب یو مربع دی هم دوه ضرب یو. په اول مدار کې فقط او فقط دوه الکترونه ځایېدلی سي. دوهم مدار کشیر ان دوه وو، دوه ضرب دوه مربع، دوه چې مربع کې څو ورځي؟ څلور. څلور ضرب دوه اته. دوهم مدار چې دی اته الکترونونه ځایولی سي، نهم الکترون نشي ځایولی. همداسې د دریم دپاره، د څلورم دپاره او د پنځم دپاره تاسې پیدا کړئ، باید دغه جوابونه ورسره برابر سي. دریم مدار اتلس الکترونه کیږي، دوه ضرب که چیر د دوه پر ځای درې رواچوم درې مربع نه، دوه ضرب د نه اتلس کیږي. دریم مدار څو الکترونه دي؟ اتلس. څلورم مدار پنځم مدار په همداسې شکل دونه الکترونونه په ځان کې ځایولی سي.
هوکې درنو زده کوونکو، په درس کې مو واورېدل چې ښوونکي درته په ازمایښتي ډول اټومي کتله پیدا کړه. نو له همدې طریقې څخه په استفادې تاسو هم خپل کتابونو کې د پاتې عناصرو اټومي کتله ولټوئ او پیدا یې کړئ.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سې شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د خپرونې دوام ته ښه راغلاست. او په دې برخه کې د نهم ټولګي د کیمیا مضمون درس واردی. د نن ورځې په درس کې عضوي کیمیا وړاندې کیږي. ښوونکی به درته د عضوي کیمیا د تعریف ترڅنګ د عضوي کیمیا په اړه بشپړ معلومات درکړي. تاسو به واورئ چې په 1828 میلادي کال کې د کیمیا په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شو، او دې تحول د عضوي کیمیا په برخه کې کوم پرمختګ ته زمینه برابره کړه.
اول عضوي کیمیا پیژنو چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا د ټولو عناصرو سره سرو کار لري. د عضوي مرکبونو تعریف دی چې عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نورو عنصرونو لرونکي دي. عضوي کیمیا پخوا کیمیا پوهانو عقیده درلوده چې د کیمیاوي مرکباتو دوه اساسي کلاسونه یا صنفونه موجود دي چې هغه عبارت دي د عضوي مرکباتو او بلې عبارت دي د غیر عضوي مرکباتو څخه. تر یو کرن پورې پخوا داسې فکر کېده چې کوم مواد چې د ژوندي موجودات څخه لاسته راځي ورته عضوي مواد، او کوم چې د منرالي موادو څخه لاسته راځي ورته غیر عضوي مواد ویل کیږي. مثلا د خورو مالګه مرمر ډبر او کاربن ډای اکسایډ غیر عضوي مواد څخه ګڼل کیږي په داسې حال کې چې وینیګر کې اسیټک اسید او الکول په وین کې او تارتاریک اسید په انګورو کې او یا سیتریک اسید په لیمبو کې د عضوي مرکبات ویل کیږي. داسې چې داسې یو فرضیه موجود وه چې عضوي مرکبات یوازې او یوازې د ژوندي عضویتونو څخه تولیدیږي چې دغه تیوري ته په ویچار فورس ویل کېدله. تر یو زیات وخت پورې دا تیوري د قبول وړ وه او په لابراتوار کې نور توجه نه کېدله. په 1928 میلادي کال کې جرمني کیمیا په فردریک وولر امونیم سیانات چې غیر عضوي ماده د حرارت ترکه او یو عضوي مرکب کې چې یوریا د تولید کړله. وایي کله چې وولر د غیر عضوي مرکب څخه یو عضوي مرکب د یوریا تولید کړ تر دې وروسته په کیمیا کې نوي تحول رامنځته شو او تر دې وروسته ډېر نوي مرکبات تولید شوله چې په 1950 میلادي کال کې ویچار فورس تیوري رد شوله. نو ډېر هغه مرکبات چې د ژوندي حجراتو یعنی نباتات حیوانات په وسیله تولیدیږي د کاربن د عنصر لرونکي دي. پخوانی تیوریانو په عوض و کاربن ته زیاته توجه وشول او اوس عضوي کیمیا داسې تعریف وو چې د کاربن د مرکباتو د مطالعې څخه عبارت ده چې په داسې حال کې چې ځینې استثناءات پکې مخکې موجود دي. کاربن ډای اکساید، کاربن مونو اکساید، کاربن ډای سلفایډ، سوډیم کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ لکه پوتاشیم سیانایډ، لکه پوتاشیم سیانایډ، همدارنګه سیانایټون، همدارنګه یا کلسیم کاربایډ نوموړي مرکبات غیر عضوي مرکبات په ډله کې سیرل کیږي. دا چې ولې عضوي او غیر عضوي مرکبات په جلا ډول مطالعه کیږي په داسې حال کې چې ټول مرکبات په اصولو کې د کیمیایي علم په وسیله سیرل کیږي دا ځینې دلایل لري. لومړی دلیل دا دی چې د مرکبات تعداد زیاتوالی دی. تخمینا د میلیونونو غیر عضوي مرکبات پیژندل شوي او تعداد یې په ډېر سرعت سره زیاتیږي. همدارنګه تر 3 میلیونه زیات عضوي مرکبات پیژندل شوي او د هرې ورځې په تېرېدو سره د هغوی پر تعداد باندې نور هم علاوه کیږي او هر کال په زرهاوو عضوي مرکبات په مصنوعي توګه هم جوړیږي. کچیر دا دی د 3 میلیونه مرکبات ټول د غیر عضوي کیمیا تر لاندې تر عنوان لاندې مطالعه کړی چې دا کار به د تعداد څخه وتلې خبره به وي. دوم دلیل چې دی هغه پر برابر کیمیاوي او فزیکي خواص چې د عضوي او غیر عضوي مرکبات کیمیاوي ساختمانونه ترکیبات یو له بله تشخیص شوي دي چې په لاندې جدول کې وینم چې عضوي او غیر عضوي مرکبات یو له بله په لاندې توپیرونو څخه جلا کولای شم. اول چې دی د عضوي مرکبات ویلې کېدو نقطه یک شته ده، د غیر عضوي دا د زوب نقطه لوړه ده. د عضوي مرکباتو د جوش نقطه یک شته وي، د غیر عضوي د جوش نقطه لوړه وي. په عضوي مرکبونو کې په اوبو کې د حل کېدو قابلیت نه لري او په غیر قطبي محلولاتو کې په ډېر اسانۍ سره حلیږي. په غیر عضوي مرکبات کې په اوبو کې په اسانۍ حلیږي او په قطبي محلولات کې نه حلیږي. څلورم، عضوي مرکبات سوځل کیږي او په غیر عضوي مرکبات نه سوځل کیږي. غیر عضوي مرکبات په محلول کې برېښنا نه تیروي او وي عضوي مرکبات تیروي او غیر عضوي مرکبات په محلول کې د هغه څخه برېښنا نه تیریږي. همدارنګه په عضوي مرکبات کې عمومي شرکي رابطې جوړیږي او په غیر عضوي مرکبات کې آیوني رابطې جوړیږي. په عضوي مرکبات کې ایزومیري خواص لرونکي وي او په غیر عضوي مرکبات کې لږ ایزومیرونه لري په استثنا د انتقالي عناصر څخه. همدارنګه عضوي مرکبات چې کیمیاوي تعاملات یې ډېر ولو وي او د غیر عضوي مرکبات کیمیاوي تعاملات سریع یعنی چټک وي. دریم دلیل یې دا دی چې د کاربن اتوم د بل کاربن د اتوم سره په اسانۍ یو ځای کیږي تر څو یو زیات شمېر نوي مرکبات جوړ. د کاربن دې خاصیت ته کټینیشن ویل کیږي او دا خاصیت یې د یو زیات شمېر عضوي مرکبات جوړولو مسؤلیت هم په غاړه لري. اوس د عضوي کیمیا اهمیت وایي چې دومره عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري. وایي بله د ساینس یوه داسې رشته نشته چې زموږ د روزمره ژوند د فعالیتونو سره لکه عضوي کیمیا غوندې زیات ارتباط ولري. کومه غذا چې روزمره خورو اکثر عضوي مرکبات دي. کوم کیمیاوي تعاملات د غذا خوړلو وروسته د وجود په داخل کې صورت نیسي او نور مرکبات جوړیږي. د عضوي دې کوم میتابولیزم چې د وجود په داخل کې صورت نیسي په عضوي کیمیا کې داخل دي. عضوي کیمیا د ټول ژوندي موجودات حیوانات او نباتاتو په ژوند کې د خلل لري. کوم کالي چې اغوندو رنګ او هغه صابون چې کالي پرې مینځو او کالي ته هغه نشات کسته چې احار ورکوي او هغه سرمن چې بوټونه ترې جوړیږي. کوم رنګ چې د بوټ پالش لپاره استعمال د عضوي کیمیا په فابریکو کې جوړیږي اکثر د کورونو ساختماني مواد د فرنیچر څخه نیولې تر رنګ امیزي پورې ټول عضوي مواد دي. همدارنګه کوم مواد چې موټر ته حرکت ورکوي او موټر سرخونه غوړوي او فابریکې چلي ټول عضوي مواد چې دا ټول په لاندې لیست کې رالنډولای شو. لکه دا چې غذا لکه پروټین، کندونه او شحمیات، کالی لکه پنبه، وړي، وریشم یا هم ډکرون، ریلون یا نایلون، پناګاوي لکه لرګي، رنګ او ورنش، انتقالي وسایل لکه طبیعي ګاز، پرسټوري تولیدات او د ډبرو سکاره دواګانې لکه پنسلین او نور حشره کش لکه ڈی ٹی ٹی او ہیپیت او داسې نور همدارنګ استرایډز او هورمونونه ویټامینونه انزایمونه انټي سیپټیک او انستټیکس همدار اورس او پیګمنٹ کلر رنگ او کاغذ تکاسی فلم داغ انکشاف د خوند او کول رنگ او کول مواد پلاستیک ربر نکلی مو صابون دی او ډیټرجنټ او داسې نور ټول اوسم رکوا دي په دې او اخلو کې دوزی کې مې کشفیات د انسانانو په تمدد او ژوند باندې زیات اثر لري لکه چې موږ د خپل چاپیریال زیاتره اکثریت چم چې موږ د اوزیم مرکبات څخه جوړ شوی دي همدارنګه عضوي کیمیا رو د مصنوعي مواد په جوړولو کې چې روزمره ژوند کې په کار لویږي ډېر زیاتې د هغه له جملې څخه لکه ګاسولین مصنوعي الیاف منفقه مواد کریمونه رنګونه او دواګانې شامل دي چې د دوم د دوا او جوړول په صنعت کې لکه ضد عفونی دواګانې انټي بیوټیک ضد میکروبي او د بې هوشي انستیتیک دواګانې استعمال چې د عضوي کیمیا برکت انسان ژوند د تیرې نیمې پیړۍ په پرتله دوه چنده کړی دي د مرګ او مړینې سطحه یې راټیټه کړې ده او اکثر امراض یې له نابودۍ سره مخ کړ دي په کل کې د انسانانو په ژوند کې نوې پاڼې رانه پرانیستلې دي همدار په غل کې د انسانانو لپاره مشکلات راوستي لکه د آفت وژونکو استعمال او یا هم د ځینو لیډرانو خودخواهي په منځ د جنګي وسایلو سره همدا د ژوند چاپیریال نور مشکل د نفوذو د زیاتوالي او څه مشکلات هم منځته راوړې دي همدارنګه چې عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې یو لر هوسایي رامنځته کړې ده یو لر مشکلات هم ورسره مل دي نو د دې خبره ویلې چې عضوي کیمیا زموږ د ژوند هر
مننه چې درسي ساعت ته غواګیست. تاسو واوریدل چې کله د یو اټوم کاربن د بل اټوم له کاربن سره یوځای شي نو په پایله کې یو ډیر شمیر نوي مرکبات یا کیمیاوي ترکیبونه رامنځته کیږي. خوونکی درته وویل چې د هر بل ساينسي رشتې په پرتله عضوي کیمیا د انسان په ورځني ژوند کې ډیر اهمیت او استعمال لري.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درسي ساعت تکرار او د خوونکي له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه عمومي د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي د نننۍ درس په دوام عنصر ولولي، د اتم ټولګي زده کوونکي به فلزونه او غیر فلزات ولولي، او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به هم د نننۍ درس په دوام د عضوي کیمیا په باب لا ډېر معلومات ورکړل شي. د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د نن ورځې درسي ساعت هم دومره وو. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
شراب دسرو لبان سنم، رکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، رکل شراب دسرو لبان سنم، رکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم.
شراب بسرو لبان سنم